دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسي پام را اړوم د امریکا متحده ایالات وایي که طالبان غواړي په نړیواله سطحه وپیژندل شي باید خپل ژمنې عملي کړي دا خبره د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی تیره ورځ په خبری کانفرنس کې کړې خاغلی کربی ویلي دی په نړیواله سطحه د طالبانو د پیژندلو لپاره لازمه ده چې طالبان خپل ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښې حکومتداري د ښځو نجونو سره د سم چلند او د نړیوالو قوانینو د رعایت ژمنې کړې وي مګر موږ وینو چې په خپلو خبرو او ژمنو نه دی ولاړ که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په منسوب یو پیغام کې چې د جنوري په 13 خپور شوی ادعا شوی ده چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او د ښځو حقوق مراعات شوي دي خو د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ ډیرو هیوادونو او د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو نه په سرغړونو تورن کړي دي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ویلي دی په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر په 2023 کال کې یو څه کم وو او د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبتا خو د ملګرو ملتونو د ادارې په تیر دوه کلونو کې د طالبانو د حاکمیت د بیلابیلو مسایلو ارزیابي کړې ده او راپورټ خپور کړی دی خو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د دې راپورټ برعکس زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي دي چې د بیکاری اندازه لوړه ده ګرانی زیاته ده او ډیر کسان مجبور شوي دي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته ولاړ شي په دې حق له مفصل معلومات زمونږ په ویب پاڼه کې ولولئ د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض مېرمنو د ډلې د منیجی صدیقی د وضعیت په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده د دې سازمان د خزو د برخه مرستيال هیدربار د منیجی صدیقی د توقيف د دوام په حق له ازادي رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو په بن کې نیول شوې مېرمنې د ناوړه چلن سره مخ دي هغه ویلي دي موږ اسناد لرو چې په بن کې قانوني پروسه نشته شکنجه شته او حتی د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او تهدیدېږي چې کچېری د مېرمنو بیا سرغړونه وکړي نو د دوی ملکیت په ضبط شي د طالبانو د حکومت مخالف وسلوال ازادي جبهې ادعا کړې ده چې په کابل کې د طالبانو څلور امنیتي کسان په یو برید کې وژلي او شپږ نور ټپي کړي دي د جبهې ادعا کړې ده چې د پنځنبه په مخامې د کورنۍ او چارو د وزارت په دروازه کې د طالبانو په امنیتي کسانو برید کړي دي د بیان له مخې په دې برید کې د طالبانو یو موټر هم تباه شوی دی د سیمهاري خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکر د ایران او پاکستان ترمنځ د توغندیو د بریدونو نروسته د جنوري په 19مه د پاوز او استخباراتو د مشرانو عاجله غونډه بللې ده ایران د سیشن به پښپا په پاکستان کې د دهشتګرو په هدفونو باندې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو برید وکړ او پاکستان د پنځنبه په ورځ د ایران په خاوره کې د دهشتګرو ځایونو باندې بریدونه کړی دي پاکستان د تهران خپل سفیر ورغوښته ده او ویلي دي چې د ایران سفیر اسلام آباد ته لسنیدو منه ده ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو د دوړو ملکونو په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي او چین د دوی ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی دی جمهور رئیس جو بایدن د جنوري په 13مه ویلي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره هوایی بریدونو وخوډله چې تهران په سیمه کې د چاپ کیږي سپینمنې په سیمه کې د تاریخوالي د زیاتېدو په حق له اندېښنه خوډلې ده د اکتوبر په 9مه په اسرائیل باندې د حماس د برید نروسته د ایران نیابتي قواوې د اسرائیل او متحده ایالاتو سره په ټکر کې دي بایدن په سپینه معنی کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کرکیچ په حق لدی او پښتنې په جواب کې ویلي دي نه پوهیږي چې ایران او پاکستان دغه وضعیت کوم لوري ته ځي خو امریکا روان وضعیت په ډیر دقت ساري اسرائیل ویلي دي چې په غزه کې د حماس د جنگي قطعاتو د درېونه دوه برخې لمنځه وړي دي امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو دهشتګر سازمان ګڼي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرونو ویل تر بشپړ بری پوری به فشار ته دوام ورکړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جنوري په 13مه ویل چې متحده ایالاتو ته ویلي دي چې د فلسطینی دولت د جوړېدو مخالفت دي واشنگتن د فلسطینیانو د مستقل دولت د جوړېدو طرفدار دی په همدې حال کې د امریکا د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن په داوس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د نړۍ مشرانو ته ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د یو فلسطینی دولت جوړېدل لازمی دي. ټاکل شوی دی چې د ناتو قریب 9000 پوځیان په داسې لویو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي چې په تیرو څو لسیزو کې سارانه درېدل شوی. دغه تمرینات د سړې جګړې لپاره تر رسیدو نه وروسته د ناتو تر ټولو پراخ پوځي تمرینات ګڼل کیږي او د دې لپاره کېږي چې امریکایي پوځیان د روسي په پوله د پرتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرول شي. ایران ته جمعې په ورځ د جنوري په 19مه ویلي دي چې په سیمه کې مخبزیتي دونکو کړکېشته پکتو دغه هواد د جنوب لویدیز نه تر جنوب ختیځ پورې د هوایي دفاع تمرینات پیل کړی دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو قواوې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دښمن د اهدافو د لمنځوړلو لپاره دغه تمرینونه د جنوب لویدیز نه تر جنوب ختیځ ساحل پورې شروع کړی دي. د پاوز ویان ویلی دی چې دغه دوه ورځېنی هوایی دفاعي تمرینونه د ایران د خوزستان د ولایت په جنوب لویدیز کې د آبادان نه پیل شوی او د سیستان بلوچستان ولایت په جنوب ختیځ کې د چابهار د سیمې پورې چې د افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري رسیږي. د ایران دولتي تلویزیون ویلی دی چې په دې تمرینونو کې د ایران هوایی او سمندري قواونه علاوه د سپاه پاسداران انقلاب سمندري قواو هم برخه اخیستې ده. ایران دغه پوځي تمرینونه هغه وخت شروع کړل چې پاکستان د پنځنبه په سهار ایران د سیستان بلوچستان په ایالت کې د پاکستان د توغندیو د برید په بدل کې بریدونه وکړل. او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس د جنوري په 13مه تنا د جرګي د اقداماتو په تایید حد اقل د شپږو نورو اونیو لپاره موقتی بودیجه تصویب کړ شي د امریکا حکومتي ادارې بندې نشي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلای شي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي بهرنۍ پالیسي یو متوازنه پالیسي ده چې له عمله د نړۍ لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو سره سره اوس په حال په اولسو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان کار کوي. د بل خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان به هغه مهال پر خپل پښو او پر ځان متکی چې افغانان په نړۍ کې د شته حقایقو د منلو زغم پیدا کړي. نور تفصیل د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شینواری پر راپورټ کې باوري.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوی عبدالکبیر پارک د پاشمې پورز د احسن العلوم مدرسې د فارغانو د پیراغت غونډې ته په وینا کې د خپل حکومت بهرنۍ پالیسي وسایل او ویل چې دغه متوازنې پالیسي لاملي د حکومت اړیکې د اسلامي هیوادو، غیر اسلامي او د ګاونډي هیوادو سره ډېری خې دي.
مونږ تاسو د تقریبا ولس ملکونو په شاوخوا کې خپل سیاسي نمائندګۍ خلاص دي او د دنیا د ملکونو سفارتونه په افغانستان کې خلاص استی د تجارت بنادرم د مختلف ملکونو سره خلاص کی کچیرته دنیا له خونه عملا په خله باندې یو سند راوتلی چاغه رسمن اعلان وکي چې مونږ اسلامي امارات په رسمیت پیژندلای خو عملا مونږ دنیا په رسمیت ځکه پیژندلی یو چې زمونږ سفارتونه د دنیا ملکونو کې خلاص دي او د دنیا د ملکونو سفارتونه دل د خلاص دي.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکی ویل چې حکومت د نړۍ سره رسمي اړیکې لري. هم دی غونېته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو زرا سرپرست مولوی امیر خان متکی ویل چې افغانستان به هغه مهال پر خپل پوخو او پر ځان متکی شي چې افغانان په نړۍ کې د شته حقایقو د منلو زغم پیدا کړي.
اوس کوم تاسو غواړئ چې افغانستان پاینده کې د جنجال مخلاص شي او په خپل پوخو ولاړ نو باید هم په داخل کې د خلاف وساتل شي او هم له بهرنۍ نړۍ سره له ټکر وساتل شي او دا هغه وخت دی چې چې په ماو پتا کې دا ورته پیدا شي دا حوصله پیدا شي دا ظرفیت پیدا شي دا قوت پیدا شي دا بصیرت پیدا شي دا زغمل پیدا شي چې هم خپل سره وزغمو او هم د دنیا حقایق ومنو. یوازې په غټو خبرو یوازې په یو خاص فکر باندې خو د دومره غټو فتنو مخه نه نیول کیږي.
خاغلی متکی دا وکړه چې طالبانو پر خلاف د نړۍ ټول پیکونه غلط ثابت شو چې فکر یې کاوه طالبان حکومت نشي کولای. هغه ویل چې د طالبانو حکومت په سیمه کې د ټولو هیوادو سره ښې اړیکې ساتلي دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکو د سیمې او ګاونډي هیوادو سره د ښو اړیکو د لرلو او پاللو په اړه دا په داسې حال کې کړي چې پاکستان او افغانستان سره د پنځه سرحدي لارو څلورې تړلي او یوازې یوه یې پرانستې پرېښې ده. د چمن سپین بولدک په لار د تیرو درې میاشتو راهیسې ترانزیټي مالونو تګ راتګ بند شوی او د تورخم په لار د تیرو اوو ورځو راهیسې هم د ترانزیټي مالونو د موټرو تګ راتګ بند شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندي ممتاز زهره بلوڅ د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د تورخم لار پاکستان ته د افغانانو د سفر پر مهال د پاسپورټ او ویزې د لارو د پالیسۍ د تطبیق له امله تړل شوی ده. میرمن بلوڅ وویل چې هیله لري چې افغان ګاونډیان کله چې پاکستان ته سفر کوي د معتبرو اسنادو اهمیت درک. پاکستان حکومت د تېرې شنبې د ورځې راهیسې د تورخم سرحدي لار د ترانزیټي مالونو تګ راتګ پر مخ تړلی. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزیا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان سرحدي لارې پرته نورې ټولې لارې د ترانزیټي مالونو د لیګرالیک پر مخ تړلې دي.
دوی پاسپورټ غواړي او ویزه غواړي او هغه افغاني دغه ډریورانو سره نشته دی او پاسپورټونه مشکلات دي. بولدک لاره خلکو بنده کړې ده نو په مکمل ډول اوس سرحد غلام خان په لارې یو څه موټر زی راځي مګر په زورونو موټر ولاړ دي او هم پاکستان ته دورځي په لکونو ډالر تاوان رسیدي. همونته میوه خرابېږي مواد خرابېږي بلداز چې زمون کانټینر دی باید لاړ شي بیرته کراچۍ ته شپینګ کمپنۍ ډیمرجو ډیټینشن هم راځي.
تورخم کې د طالبانو چارواکي وایي چې تر اوسه دغه لارې د بیرته خلاصېدو لپاره خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټ چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. امریکایانو په عمومي انتخاباتو کې د اقتصاد مسله ډیره مهمه بلله. همدغه راز دا د راتلونکي ولسمشر لپاره په ټاکنو کې مهمه موضوع ده. خو سش کال ځینې نور مسایل هم د خلکو لپاره ډیر مهم دي. نور حال پر راپورټ کې واوري.
ولسمشر جو بایدن په پنسلوینیا کې د 2016 کال کمپاین پیل کړ. هغه امریکایانو ته د هغه د ولسمشری په دوره کې د اقتصادي لاسته راوړنو یادونه وکړه.
تاسو د مصرف کوونکو باور ته وګورئ چې ډیر لوړ دی. هر څوک په حالت کې دی او دوی په دې پوهیږي.
د جارج واشنگتن په هانتن پروفیسر وايي په دې کې هیڅ شک نشته چې د متحده ایالاتو اقتصاد د کووډ وبا نه بیرته راګرځېدلې او ښه شوې دي.
انفلیشن 3.7% ته راټیټ شوی. دا د پخوا په پرتله د نیمایي څخه کم دی. په عین حال کې بیکاری د 50 کلنو ټیټ کچ ته نږدې یعنی 3.7% ته راټیټ شوی ده چې دا یو رښتینی لاسراوړنه ده.
خدا چې تر دې دمه کوم پرمختګ شوی دی هغه به د نومبر په میاشت کې د بایدن بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي او کنه.
نو یو پوښتنه چې تاکون ته لاره هواروي دا چې معاشونه به څومره ژر لوړ شي او انفلاسیون به څومره ژر راکته شي او آیا خلک به له ټاکنو مخکې د ګټو احساس پیل کړي؟
د وی ټول پوښتنې په اساس د متحده ایالاتو وشپېته سلنه خلک په 2023 کال کې اقتصاد ته لومړیتوب ورکوي. ټیم کارټر جمهوري غوښتونکو ته رائے ورکوي سکه هغه اصلي اندېښنه مهاجرت ده مګر هغه د بایدن په اقتصادي پالیسۍ هم انتقاد کوي.
زه فکر نه کوم چې هغه دومره ښه کار کړی لکه څنګه چې هغه وایي او تاسو پوهیږئ چې عادي امریکایان دومره معاشونه نه لري چې خپل ضرورتونه پوره کړي. انفلاسیون خورا لوړ دی او له همدې امله اصلي عاید کم شوی دی.
یو یوکرایني سوداګر وایي چې میړی په نړیوالو چارو کې د سیاستوالو د ریزونو ته په ځانګړي توګه په یوکرين کې روانې جګړې ته ډېره پاملرنه کوي.
هغه پوهیږي چې دیموکرات ګوند له اوکرين سره ډېره مرسته کوي او د لا زیاتو مرستو لپاره چمتو دی. موږ دا وایو چې اکثره جمهوری غوښتونکي هم غواړي چې مرسته وکړي خو تر اوسه موږ وینو چې هلته ځینې مرستې ځنډول شوې دي.
د ایلسا ابراهیم لپاره اقتصاد اصلي لامل نه دی خو په دې موضوع د ولسمشر د پالیسۍ ستاینه کوي.
زه فکر کوم چې اقتصاد پیوړی کیږي. زه فکر کوم چې ساکال به د سود نرخونه راټیټ شي. زه دې ته سترګې پلارایم.
مګر اقتصاد په هان خبرداري ورکوي چې دا لا هم ناسرګند ده چې آیا د نومبر د ټاکنو نه د مخه د فدرالي زیرمو د انفلاسیون کچا دوه سلنې ته د راټیټولو هدف په پوره شي او که بیا به د سود نرخونو لوړولو ته ضرورت وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. آ کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، ډیر لوستي ځوانان چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي، وایي د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ د یو افغان ځوان سره چې د بدني ښکلا په برخه کې کار کوي خبرې کړې او دا راپورټ یې را لېږلې دي.
د کابل اوسیدونکو اتویش کلن محمد وارث د یو کال راهیسې اسلام آباد کې ژوند کوي. د ځوان په قضا او څارنوالۍ کې د لیسانس په کچه زده کړې کړې دي. وایي دوه کال یې د جرمني سفارت سره هم دنده ترسره کړې او اوس د اسلام آباد په یو ورزشي کلب کې د ځوانانو بدني روزنه کوي.
چهار سال حقوق خواندیم و میخواستم که مصدر خدمت به جامعه شوم، مصدر خدمت به کشورم شوم و در عرصه ازی در آخر سمستر از ما $300 به خاطر دیپلم خواستن و $100 به خاطر دفاع از دیپلم خواستن که من نتونستم اونا را پرداخت کنم و دیپلم و مامت نامکمل ماندک. در ضمن من خودم در سفارت جرمنی هم کار کردیم، مدت 2 سال کار کردیم. 150 قضیه سفارت جرمنی را ما تحقیق کردیم. من خودم انکوایری آفیسر بودم. پیشرفت در عرصه علم داشته باشیم، در عرصه سپورت داشته باشیم، در عرصه ورزش داشته باشیم، اما شرایط را که بر ما فعلا میاثر ساختن، من در جمعه که فعلا تمرین میکردم اونجا آمده تمام پوست را کنده شدن و در ضمن ازو تمام لاسپیکر را کفانده شدن که نا حرام است چی؟ و هر چیز از خود یک اصول داره. سعیست ما تابع دین هستیم، تابع اسلام هستیم، اما داخل هر چیز داخل یک شریعت، داخل یک چوکات میتونه باشه.
د وارث کوچنی ورور سید شاه چې یو شکلندې د خپل ورور سره اسلام آباد ته راغلی، غوښتل یې چې یو ښه عکاس شي. هغه د افغانستان ترخې خاطرې داسې بیانوي.
وقتی که من از 12 فارغ شدم و نتونستم تحصیلات ما پیش ببرم، یعنی پانتون برم یا درس بخونم، و چون من دکان عکاسی داشتم و تمام مسئولیت خانه پیش من بود و رویه طالبا خوب نبود با من، به خاطر که میگفتن وقتی که یا نو آمده بودن چون نمیفهمیدن، حتی می آمدن میفتن این عکس حرام است، عکس گرفتن حرام است، عکس نگیرید. و همین شد باعث شد که دکانم از بین بره، ایلا کنم و بیکار شم. یک سال بیکاری را تیر کردم و بعدش آمدم تا پاکستان، مهاجر شدیم. ما نه بیرو بر آمدن میتونیم، نه دیگه خاطر همین، خاطر به خاطر که پلیسا خیلی آزار میده مردم، خیلی نه، حتی میبرید یک گوشه میبرید، جباتو تلاشی میکنن.
محمد وارث به هم دی کلاب کش پی سبا کوی، وای د پلیسو لداره به هر تتگ نشی کولای.
از هر طرفی که دست و پای انداخته میریم، کوشش کرده میریم که ما یک آینده بهتر داشته باشیم، چون ما انسان هستیم، حق زندگی کردن داریم، حق زندگی کردن داریم، حق گپ زدن داریم، حق کار کردن داریم. اما بعضی شرایط ها هست که مایس مانع ما میشه، مثلا پلیس از این مملکت هست، ما ویزا بر ما به بسیار مشکل بر ما داده میشه، بعد در مقابل پور $500 و $600 یک انسان که 25,000 ماش باشه و چی رنگی رقم ویزه خودم اثر کرده بتانه.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو سره سم ډېری افغان ځوانان چې پاکستان ته یې مخه کړې، دا مهال د بې برخلیک وضعیت او نامعلوم انتظار سره مخ دي.
وارث غختل د خپلې مسلکي دندې له لارې هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړي،
خو د نورو ورته لوستو ځوانانو په څیر د افغانستان وضعیت او کډوالۍ مخ ډب کړه. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
هم د پولیو د اهمیت او بارکی رپورت. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو شمیر روغتیا پالان او عام خلک وایي چې د نړیوالو صحي ادارو د پرله پسې هڅو سره سره کچیر خلک د ګزارن ضد واکسین ته اهمیت ورنکړي، تر هغې به د دغو ادارو هڅې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغو روغتیا پالانو په باور د ګزارن د مخنیوي په تړاو د نړیوالو روغتیایي بنسټونو هلې ځلې هغه وخت نتیجې ته رسېدلی سي چې خلک د واکسین په اهمیت پوسه او خلک کوچنی ماشومان واکسین کړي. نور تفصیل د لیمه امیر خیل په راپورټ کې ووري.
په افغانستان کې د ګزند پر ضد مبارزه چې د نړیوالو صحي بنسټونو او روغتیا نړیوال سازمان په مشترک هڅو د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې روانه ده. د هر کمپاین په بهیر کې میلیونونه کوچنیان ته د پولیو واکسین څاڅکي رسوي او هغوی د ګزند ملولونکو ناروغي پر وړاندې وقایه کیږي. د کابل یو شمیر روغتیا پالان عوام خاریان په دې باور دي چې چیرې خلک د پولیو واکسین ته اهمیت ورنکړي، تر هغې به د ګزند پر وړاندې د دغو نړیوالو ادارو هڅې له ستونزو سره مخ وي. د پلازمینې کابل په ساتي طفل روغتون کې د ماشومانو یو تن متخصص ډاکټر اسمت الله حسن په دې اکلاشنا رادیو ته داسې ویل.
د پولیو یا ګزند د ماکول په برخه کې د نړیوال صحي سازمانونو لکه روغتیایي نړیوال سازمان، یونیسف او نور مختلف بنسټونو چې د ماشومانو د حقوقو په برخه کې فعالیت لري، دوی زیات هلې ځلې کړې دي ترڅو نور په افغانستان کې ګزند ویروس وده ونه کړي او لمنځه لاړ شي. ولې مهمه خبره دا ده چې کچیرته زموږ تاسې هیوادوال د واکسینونو تطبیق ته اهمیت ورنه کړي او په خپلو ټاکلو وختونو کې اولادونو ته واکسین ونه کړي، په داسې شرایطو کې د ټولو نړیوالو ادارو هلې ځلې کومه محسوسه پایله نشي ورکولای.
د ښاغلي اسم په وینا کوچنیان ته د واکسین تطبیق ډیر مهم دی او په دغه برخه کې به توجه ماشومان په دایمي ملولیت اخته کول شي. هغه زیاتوي د افغانستان په زیاتره سیمو کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته د ګزند واکسین نه تطبیقوي او مختلفې اوازې د دلایلو په توګه وړاندې کوي چې د هغوی دا کار د ماشومانو راتلونکي ته زیان او زیاتې اندېښنې وردي.
هغه امراض چې د هغوی لپاره مشخصه تداوی وجود لري یوازنی لارې وقایه ده، لکه د پولیو واکسین. نو په داس شرایط کې واکسین کول ډیر اهمیت لري، ځکه موږ تاسو وینو مختلفو کلیو ولسوالیګانو کې کورنۍ شته چې هغوی خپل اولادونه ته واکسین نه تطبیقوي او یو سلسله افواهات د دلایلو په توګه وړاندې کوي. نو په داس شرایط کې دوی دا کار ده د اندېښنې وړ موږ ګڼو او دا کار د ماشومانو له راتلونکي سره ظلم دی. باید هیڅوک هم خپل اولادونه د واکسین له تطبیق څخه محروم نکړي.
بل ورته عام خلک هم د روغتیا پالانو خبر ته په پام زیاتوي چې د پلازمینې په ګډون د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خلک د واکسین تطبیق ته اهمیت نه ورکوي او د کمپاینونو پر مهال ماشومان د واکسین له بهیره محروم پاتې کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی اجمل په دې اکله داسې وویل.
دقیقا په ښار یو اطرافي ټولو سیمو کې داسې خلک شته چې د واکسین تطبیق دومره مهم ورته نه ښکاري. باید چې د ډاکټرانو خبر ته غوږ کیښودل شي او هیڅوک هم د خپل اولادونو په حق کې دا ذاته ونه کی چې هغوی د واکسین له تطبیق محروم کړي یا ورته اهمیت ورنکړي، ځکه کچیرته یو ماشوم فلج شي بیا جبرانول یې له امکان لری خبره ده.
روغتیایی مسولین ویل 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول د ګوزن په سیر ملولونکې ناروغي پر وړاندې ډیر مهم دي او خلک باید په دې برخه کې هیڅ نغېړي و نه کړي تر څو اولادونه یې په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې کړي وي. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د اوس په امریکا جغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د تایوان د ولسمشر مرستیال لای چینګ ټی د جنوري په 14 په دیموکراتیکو انتخاباتو کې فیصله کوونکې بریا لاسته راوړه. په پرلپسې توګه د حکومت ولای لپاره د واکمن مترقی دیموکراتیک ګوند دریم ځلی بریا ده. لای چې دوه نور کاندیدان هم په مقابل کې د سیالۍ لپاره ولاړو 44% رای وګټله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو مطبوعاتي بیان کې لای چینګټی ته او انتخاباتو کې د بری لامله مبارکي ورکړه. بلینکن ویل موږ هم د تایوان ولسته له دې عمله مبارکي وایو چې وزلی بیا د خپل غښتلي دیموکراتیک سیستم او د انتخاباتي پروسې پیاوړتیا عملاً وښوده. د جنوري د 14 انتخابات اتمځلی انتخاباتو چې په تایوان کې د مستقیمو انتخاباتو لاري د ولسمشر د ټاکل لپاره سرتا ورسېدل. د لومړي ځل لپاره په تایوان کې انتخابات په 1996 میلادي کال کې له مطلق العنان دورې نه په تدریجي توګه د دیموکراتیکي حکومت ولای په لورې له انتقال نه ورسته سرتا ورسېدل. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو دیموکراسي ته د څو لسیزو اوږدې ژمنتیا لامله تایوان ته لوړې نمرې ورکړې دي. د بهرنی چارو وزیر بلینکن ویل د امریکا د خلکو او د تایوان د خلکو د ملګرتیا ریښې په دیموکراتیکي ارزښتونو کې نغښتلې دي او لا زیات د ژورېدو په حال کې دي او اقتصادي، کلتوري او پولیسي کچې ترمنځ اړیکې هم پراخه شوې دي. بلینکن د تایوان د ابنا دواړو خواو ته د سولې او ثبات د خوندي ساتلو او پرته له فشار او زورګویي د اختلافاتو د حل کولو لپاره د سولې حل په اړه د متحده ایالاتو په ژمنتیا او تعهد تاکید وکړ. بلینکن زیاته کړه موږ له ډاکټر لای او د تایوان د ټولو ګوندونو له مشرانو سره د خپلو ګډو ګټو او ارزښتونو او د تایوان د اړیکو د قانون دریو رسمي اعلامیو او شپږو ډاډګرونو له مخې د متحده ایالاتو د موټي چین پالیسۍ له روحې سره سم د خپلو غیر رسمي اوږدې مودې اړیکو لا پیاوړتیا ته سترګې په لاریو. موږ ډاډه یو چې تایوان به همدغسې د هر هغه چا لپاره چې د ازادۍ، دیموکراسۍ او سوکالۍ په خاطر هلې ځلې کوي یو مثال دی.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.